First of all, thank you so much, Hasan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ ته پته را ستاسو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایئ چې ستاسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
da kitab da nanani talibanu parade da da talibanu kisada ma gushtal che tahlil wakram aw posam aw la nare sare sharikram che taliban changa fikr kawi dui changa da afghanistan da hukumat kawulu hatsa kawi dui nare ta changa guri aw da de tulu sara dui chertaji no da hagasdi che mae da tar sara kawulu hatsa kareda.
Why Mr. Hasan a book on
Hasan Abbas ولید طالبانو په اړه دا کتاب زکه چې پنړای کی سیمه کې او بیا په پاکستان کې خډیر نور هم سره روان دي.
So true. The primary reason
نړۍ په افغانستان کې د بدلون فرصت ترلود خو د بدلون په راوستلو کې پاتې راغله. له همدې عمله دا کیسه خورا مهمه ده سکه چې دا شین بدوام ومومي. بحران په پاکستان کې هم روان دی خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی که څه هم د پاکستان مسله هم راڅیړي. ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده. یو ډله چې موږ یې په ټول نظامي ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه سوې ده. دا کار څنګه ممکن سو؟ زموږ اشتباه په څه کې وه؟ آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو؟ آیا دوی راتلونکی لري؟ آیا دوی بدل سوي دي؟ زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده.
اوکي، سو یو
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. د مثال په توګه د مولا متقی او جنرال باجوا ترمنځ لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه. ولې یو لستون کې په تاسو او په هغه تفصیلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دي؟
ویری ګډ کوېسچن. First of all, I am an academic and I am a professor.
ډیر ښه پوښتنه ده. اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم، نه ژورنالیست. که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه ووایم، تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکې وکړئ. اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي، موږ دوه یا درې چنده مسؤلیت لرو. په ځانګړې توګه داسې علمي څېړنې دا د ژورنالیستانو له کار سره توپیر لري. هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خپرونو له ادارو تیریږي. دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري، بلکې دوی د ټولې پروسې څخه تیریږي. د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل موږ کولای سو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو، ما په پینزو مخونو کې یو وړاندیز لیکلی و چې ولې دا کتاب به مهم وي. هغوی دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه. هغه پوهان خورا سختې پوښتنې کوي، ستاسو په څیر، دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي، له چا سره به خبرې کوئ. اما موږ څنګه پوهېدای سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړې دي او داسې نور شیان؟ نو تاسې باید له دې اکاډمیکې پروسې څخه تیر سئ. بل دا چې دا زما لومړی کتاب نه دی، دا زما څلورم کتاب دی او ما د پوهانو، متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ښه مخکتنې ترلاسه کړې دي. د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه سوې، نو زه د دې تر شا یو اعتبار لرم. زما اسناد وګورئ، زما پخواني کتابونه وګورئ. آیا زه د دې شیانو لیکلو دپاره پیژندګلوي لرم؟ آیا زه یو مسلکی شخص یم؟ زه یو پیژندلی پروفیسر یم. زما اعتبار په آنلاین بڼه هم سته. که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا درواغ ثابت سي، نو زه خپل اکاډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم. نو ځکه باید خلک پر ما باور وکړي.
زبر د نبل یو ساده شانتي پختنه وکړم. تاسو سرچینه یا حوالی سو او سوق دي، په خاص توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوئ؟
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because, for example...
علی پوښتنه دا خورا مهم دی. زما سرچینې په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل، دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغو ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر 600 پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شایي د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلته وي، شاید د هغه نوټ اخیستونکی هلته وو. دا لوی ناستې هم سبسوي، نو و اته بیلابیلې سرچینې شتون لري. اما ما د وروستیو شیبو په وخت ځینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په ځینو مواردو کې وګورئ، سرچینې شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی، آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې سوې. تاسو وویل چې ستاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. One of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لوی جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امرالله صالح څو ساعت مخ کې لغونډي وتلی و. هغه د خپل استخباراتو لخوا پوسوي و چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلی. یو تن چې د ناستی په کوټه کې و هغه ماته وویل چې امرالله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور شو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره و او ورته یې ویل، ګوره ولسمشره، تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسې به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل، نه نه، زه د امریکایانو تضمین لرم، هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه حالته راغلی وي. دا ورستۍ خبرې وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پری خبرې کړې دي.
مستر عباس، ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منځ کې د نفاق په اړه خبرې کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره نور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر ملا حبت الله یې مشري کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لنډ او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی ښځه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی بدل دي، له تدبیر کار اخلي، په نړۍ ګرځېدلې دي او د کندهار له طالبان غواړي چې نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي، نو افغانستان به په شاتک کوي.
سو کین وی کال just because they are showing flexibility that we should engage
خود طالبانو دغه ډلې ته مونږ منځلار یا معتدل ډلې ویلې شو. دوی بنړې لیدلې وي، خو په خزو او شریعت نظر همغه د یوینه ملسیزي په شان سخت دی.
Good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه و نه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دي چې نرمشت خوشي او جوړجاړي ته چمتو دي.
So which element among Taliban
کوم ډول نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example,
د مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزي د چادرو پرته له کوره د باندې نسوي وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله به نه وي، خو د پخوا په څیر هم نه دي. دویم مثال د لژکوی دی. په افغانستان کې شیعه او هزاره سته، د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړې چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things according to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه ولی زه د حسن عباس نه پلومډي زلاورم. میډیا کې ولی دا سی خبرونه نشته، بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې سو وای هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases yes, I think the western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې یوازې دوی غواړي.
نو طالبان دي دا هر څه میډیا ته پخپل وخایي.
آی ثینک طالبان
هو طالبان دا شوولې ده.
یسټرډی وی ټاک ټو زبی الله مجاهد، وی آسک
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویان پوښتنه کړې و چې خزی ولی خونځو تا او کارونو تا نشیتللې. خداغه جوابو چې حالات سم نه دي.
I'll link this to the first, if you allow me to come.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې، هغه اوس د غوندو ازادي لري. تاسو کله شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې وي؟ طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
Now let's move a bit forward. You have analyzed
بلی موضوع ته زو. طالبان د جګړې نه واکمنې لور ته لاړل. ستاسو کتاب د دغه پړاو په اړه سوای د هر څه څنګه وشو؟
ترانزیشن از آلسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو، ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای شئ. زه به درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ورسره خبرې کړې. هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلی و. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه مې پوښتنه وکړه چې احساس یې څو. ویل یې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلي و چې ارګ به په بمونو الوزي، خو وایي چې دوی ننوتل. نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسي وویل او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څو او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بل ته د اوښتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country, especially Pakistan,
gawandiano hewaduno aw patira bya Pakistan padi padaw ki is role lobawule de zaka mung ta pata da chi Pakistan patiru shalukalo ki pa dwamakhi role lobawulo torande aw da chi ra talibano mashartabate pad zayuna barabar khadi wu ta so pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada salikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
په ډیر تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای، نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نسته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ورسره خبرې کړې په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي. په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود. خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم، داسې هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به طالبان په بشپړ توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې هلته شتون درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونې تاریخی ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شمل گری دی او حقانیان هم پاکستان خوشوی، خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی له 1500 تر 1600 وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړي، تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر و، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل و. ما ځینې شیان ښکاره کړي، تاسو به حیران سئ چې هغه څه ډول سړی و. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی، خلیجی هیوادونو همداسې. ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر، ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو د پاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر آسان و. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوها کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای سو په خورا ښکاره او آزاده توګه کار وکړي، او دا هغه څه دي چې دوی کړي دي. د طالبانو کیسه له پاکستانه پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو، او همدارنګه د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وې. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشې شي، هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انځور شته. ما دا هم ویلي چې د نشئیتو کو تر ټولو لوی څښتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل، هغه څه فیصلې وي او چا کړی وي؟
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ترامپ وه، کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي دپاره خلیلزاد وټاکه. ماته امریکایي سرچینو وویل چې ترامپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. ترامپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو، او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویلی وو، خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلی وي چې د طالبانو سره خبرې پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوځي او اقتصادي تیروتنې کړې دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
You were referring to corruption among
مگر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption, I'm sorry.
ثبوت استه چې په پراخه پیمانه فساد سوی دی.
There is no solid evidence.
خو اوس پورې میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد سوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولې د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
نو بوث دیز انگیجمنٹ دی ورڈ انگیجمنٹ آلسو مینز دیٹ
امریکا د 1 میلیارډ ډالر په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای سو د نا دولتي مؤسسو لارې افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمایز هیوادونه ورسره کار کوي. بے له شک چې نړۍ پیژندنه قوي معنا لري، مګر د ټولو عملی مو خود لپاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولې دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
the رسنو دا رپورټونو لمخي تاسو په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان د پوز لپخوانی مشر جنرال باجوا سره کتنه کې دا اجازه غوښتې و چې هند ته ووایي چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکونکي بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات مونږ ته راکولی شئ؟
سرټلی، فورن منسٹر متکی هډ مینی میټینګز.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړۍ ورځو کې ډیر زیات وو، او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناست طالبانو ته لاسرسی ډیر اسان وو، او د لوی فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبرې نه دي سوي. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي، او دا خبره چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوای ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند په خوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې وساتئ. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو، او ورته یې ویلی وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنی هغه رپورټونه ردوي چې وای طالبان نور د پاکستان د اثر یا نفوذ لاندې نه دي؟
او دټس ا رونګ رپورت اف انیون از سینګ
هو دغه راپورونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل، نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سي او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونېستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغه نه انکار کېدای نسی. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو، خو اوس خبري روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولې لیري چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې لپاره یې پیسې غوښتلې، او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولی پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي، ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي، او که موږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي، نو کړي به یې په افغان طالبانو پوری تړل کیږي، او بیا به پرې حمله کیږي. پوز بنزی خو برید به پریکیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې کبیا په مشکل کې لویږي، بیا بچیریږي، دوی به بیا غرونو ته خيږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز
لاست یو بل پختنه دادا چې پتیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي، البته کوم ثبوت وړاندې کړي نه دي. نو بیا اوس ولی پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي؟
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي، او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمایز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابروي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوښه کېدلی نسی. د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد زال جوړن کړي چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند په خوا د زینو طالبانو سره اړیکې لرلې، او پاکستان غواړي سیمایز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکې پیل سي. خو زه وایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې د نن امن او برابرۍ وساتي او زاړه پاله فکرونه پریږدي. خو زما اندېښنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they said
ډېرې سېډون کې وای چې په افغانستان کې د هند حضور د پاکستان لپاره سلو یا خبره نه ده، بلکې لوی یېره پښتون ملت پالي ده. په دې اړه سوای
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبري نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري، دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. په کار وای چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړي وای، خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و، خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او لږ تر لږه د هند لاس ته ورتلای نه شي. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
If Taliban are that obedient
ka Taliban da Pakistan manun ki author nafus lan di di laka sanga chita su kitab ki wili no ta su fikar kawai che Taliban ba paratlun ke ke da durand karha da nadiwal sarhad pato gawumani
I think Taliban will not accept
ze fikar na kawam che Taliban ba durand karsha da nadiwal sarhad pato gawumani مال ډیرو طالب مشرانو اوریدلې چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوي دي، او ما په کتاب کې لیکلي هم دي چې طالبانو په خپل لمړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نه غواړي پاکستان ورته نږدې شي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbasiwar projections?
درته وای چې ستاسو په فکر د طالبانو واکمنی به څومره مودي پوري پاتې شي؟
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ما تشکاری چې طالبان به د راتلون کوش پجو وکلو پوري پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کې دای سي زيني هوشيار طالبان زیات واک تر لاسه کړي. خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیت انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمایز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې داسې یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعري پکې عام ده، حالته سوله ممکن ده. د څلوېشت کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د سیمې د هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي راکړه ورکړه. پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلي. پاکستان هڅه کوي د نړیوالو بندیزونو نه بچي. د طالبانو د واکمنۍ په اړه د ناټو د یو پخوانی استازي څرګندونه. په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کیوی طالبان د یو نیمګړي جوړجاړي لاره واک تر رسیدلی او د افغانستان بدلونونو ته په کتو خای د واکمنۍ موده یې لنډی. او د افغانستان د دودیزو غانو ننداره. د اویزا په نوم یو بنسټ د انټرنیټ لاره د افغانستان د دودیزو جامو او غانو سوداګري پیل کړي. دا د هغو افغان کډوالو لاسي صنایع دي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاکستان په کمپونو کې اوسېږي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. د افغانستان او نورو هیوادونو سره د پاکستان د بارټر یا د جنس په جنس سوداګرۍ معلومات د خبرونې په پیل کې اورئ. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلې. یا درې وړه هیوادونه په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. پاکستان هڅه کوي د یوې خوانه د بندیزونو څخه ځان بچ کی او د بلې خوا د خپلو آثارو بیا ثابت وساتي.
پاکستان د خپلو غونډیو افغانستان، ایران او روسیې سره په ځانګړو موادو سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې میکانیزم کې شپږویشت بیلابیل مواد یاد شوي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولی شي افغانستان، ایران او روسیې ته صادر کړي، او په بدل کې به پاکستان د دغو درې وړو هیوادونو څخه خام تیل، طبیعي مایع، غاز، میوه، غنم، صنعتي ماشینالات او سبزیجات وارد کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې دې کار ته اړ شوی؟
هغه بنیادی وجه دا ده چې څنګه تاسو ته پته ده چې د وخت د پاکستان او خاص کر بیا افغانستان کې کوم اقتصادي کوم حالات دي، هغه څه دي ډالرو ډېر پکې شارټ دي، هغه وجه سره نا پاکستان سره دورا ڈالر دی فنکشن نشتا او اقتصادی حالات دم دورا چیکل دی داس بیا دا افغانستان سره دا پوزیشن دی او دی لپارا اگر یو نوٹیفیکیشن وشو کہ بھائی اس با من دا خپل مال ما دا ایکسپورٹ بدل تک کم لیگو اگر په بدل کې دا ایران نا اور افغانستان نا او خاص کر بیا دا روس نا دا مالونه ورازی نظر دا
اقدام. پاکستان هڅه کوي چې له روسیې څخه خام تیل وپلوري او له دغه هیواده به د خامو تیلو لومړنی بار کښته د همدې میاشتې په پای کې پاکستان ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د پټرولیم د سوداګرو اتحادیې تیره میاشت شکایت کړی و چې په دې هیواد کې 15% کې پلورونکي ډیزل د ایران څخه په قاچاق راوړل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ څخه وروسته پاکستان د افغانستان څخه د نورو شیانو ترڅنګ د ډبرو سکارو واردات په ځانګړي توګه ډیر شوې دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیره سوداګري په نغدو پیسو کیږي. اوس پاکستان د توکو په بدل کې د توکو سوداګري یوازې د ځان په ګټه پیل کړي کنه د افغانستان ته هم پکې پام شوی.
د تیر کلونو مخکې چې موږ بارتر تجارت لوبي هغه دا و چې هغه کلونه اوس تیر پارک سره لري. څو وخت موږ د روسیې سره تجارت لوبي په هغه کې د افغانستان منافع ډیر و. نو کچیر اوس هم د افغانستان منافع د فکر کوم چې 50% د افغانستان منافع سي او 50% زموږ د همسایه ملک منافع سي دا هم د افغانستان په ګټه دی. ولې دا یو اقتصادي ریسرچ ته او اقتصادي اجماع ته ضرورت لري.
پاکستان چې شاوخوا 230 میلیونه وګړي لري، له یوې خوا د توکو د لوړو بیو سره مخ دی او له بلې خوا نشي کولای چې خپل د بهرنیو اسارو اندازه هغومره وساتي چې پرې وکړی شي د بهرنیو هیوادونو سره په پوره اندازه سوداګري وکړي. د دې هیواد مرکزی بانک په همدې روانې اونۍ کې وویل چې د بهرنیو اسارو اندازه 4 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې. په دومره پیسو پاکستان کولای شي یوازې د یوې میاشتې لپاره واردات وکړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د ناتو په خوانی ملکی استازه نیکولاس کی وی طالبان د یو نیمګړي جوړجاړي د لارې نه واک ته رسیدلی دی او څه چې د افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو په حق کې روان کړي یوه تراژیدي ده. دغه په خوانی برېټانوي ډیپلوماټ امریکا غک ته ویلي چې د افغانستان بدلونونو ته په کاتو ویلي شي چې د طالبانو واکمنی دوام نشي کولای. نیکولاس کی وی د نړیوال ټولنې او افغانانو غواړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي ترڅو د طالبانو یو پیاوړی بدیل رامنځته شي.
How do you assess the current situation?
تاسو د افغانستان اوسنۍ اوضاع څه ډول ارزوي او د امنیت حکومت ولې او پرمختګ پاړه افغانستان د کوم کلیدي سن سره مخ دی؟
Governance and developments.
I think it's a tragedy what has
زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یو تراژیدي ده او زه د افغانانو چې ډیر زیات دي حالات او غیزمن کړي سره خواخوږي کوم. زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د ایسایول مخې ته 20 میلیون افغانان د مهال پر بشری مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده. لومړی یو مهم خبره ده چې دا یو ټکان ورکوونکی بشری ناورین دی، نه یوازې لدې عمل چې طالبان ولسواکۍ او مدني حقوقو ته درناوی نه کوي بلکې پر خزو د بند زون عمل زمال نظر افغانان د تکان ورکون کې بشری نورین سره مخ دي. د بشر پر ضد د جنایتو کچې ته په کتلو سره خای د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه غور کوي. نو ډېری زیات اندېښنې او ستونزې موجود دي، د بشر له حقوقو سره غړونی موجود دي. بیا موږ یقینا ترهګری هم ګورو. زه له دې هم خبر يم چې د افغانستان ډېر غونډیان د ترهګری له هغه وخت څخه چې له افغانستانه دوی ته متوجي دي تړاندېخمن دي.
How do you see افغانستان
د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته حکومت سترګه ګوري؟
زما غونډه چې په 1989 کال کې مې له طالبانو سره درلوده یادېږي. زه لومړی لیبی د ځوال ډیپلوماټ وم چې په کابل کې مې وروسته لږه چې دوی کابل ونیو د طالبانو سره غونډه درلوده. په ښکاره زه دا وایم چې هغه څه چې زه وینم او اورم په دوی کې ډېر کم تغییر راغلی. ما هغه مهال د طالبانو سره د خزو وینجونو د حقونو او زده کړو په اړه خبرې وکړې چې په حیرانوونکي ډول دا د هغه څه سره چې زه اوس له طالبانو اورم یو ډول دی. نو دا د شرم وړ خبره ده. افغانستان په دغو شلو کلونو کې تغییر کړی او افغانانو تغییر کړی. د ښوونې او روزنې په برخه کې افغانانو په دغه اړه له موجودو فرصتونو سره ډېره په تیزۍ سره ګټه واخیستله. اوس په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی نفوس موجود دی، دوی زیات لوستې دي او په دوی کې هلکان او انجونی دواړه شامل دي. دوی د طالبانو په واکمنۍ کې هغه فرصتونه چې دوی یې مستحق دي نشي ترلاسه کولای.
ان اگست 15 2021
د 2020 کال د اگست په 15 د کابل نیولو تاسو حیران کړی؟
I had left Afghanistan.
ما له دغه پورا یو کال وړاندې افغانستان پریښودې وو. هغه وخت چې ما افغانستان پریښودلو ما دغه حالت نه وټکل کړی. د دې لامل دا و چې هغه وخت په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د موندلو لپاره خبرې اترې روانې وې. داسې یو جامع سیاسي تړون چې افغانستان ورته اړتیا درلوده او داسې جوړجاړي چې د افغانستان د کلتور او ټولو قومونو ارزښتونه او ګټې به پکې منعکس شي وي. دا یو ځینې لار ده. داسې حکومت چې د ټولو خلکو اساسولي وکړي یوازي له دغه لارې یو دوامدار حکومت رامسکیدای شي.
کله چې تاسو سفیر وای، آیا تاسو هم کله د جمهوریت د سقوط په اړه فکر کړی وو؟
No, I think it took everybody by.
نه فکر کوم چې د دې جمهوریت دومره ژر سقوط شو ټول خلک حیران شول. له ټولو زیات د کار طالبان زیات حیران کړل. طالبان د کارته چمتو نه وو. له هغه یو کال وروسته چې ما کابل پریښود، ما به پر روخانه ویل چې تر څو چې په لومړي سر کې امریکا او ناتو په پراختوګه افغان ملي اردو او افغان د فایز وکونو ته ملاتړ ورکوي او دغه ملاتړ په ځنګړي ډول هوایي ملاتړ ودرېږي، بیا به د افغان ملي امنیتي او د فایز وکونو لپاره د طالبانو سره مقابله ستونزمنه وي. او دا چې د افغانستان ولسمشر به وتښتي چا په دې اړه هیڅ فکر نه وکړي، ځکه چې ډیرو افغانانو او نړیوالو ملګرو د طالبانو سره د جوړجاړي، د طالبانو سره د واک د شریکولو او سیاسي توافق لپاره د خبرو اترو لپاره سخت کار کوي. خو دا ونه شو. دوی د دې کار لپاره وخت او فرصت دواړه له لاسه ورکړل.
فکر کوي نړۍ په افغانستان کې ناکامه شوه؟
has failed in Afghanistan.
هو او نه خو په پای کې یو تراژیدی او غیر ضروری نوري نو زما له نظر تیر شل کاله ناکامي او بریا دواړه وو. راځي ووای چې په تیر شل کلونو کې ځینې ښه کارونه هم وشول چې افغانان ترې ګټه واخیسته، لکه څنګه چې ما وویل په ځانګړي ډول د متوسطې طبقې کلیوالو خلکو چې نه یوازې عموما په کابل کې میشتي بلکې په ټول هیواد کې میشتي، د هغو افغانانو لپاره ډېر اقتصادي او ښوونیز فرصتونه رامنځته شول. له دې امله ځینې مثبت جوړښتونه رامسته کېدل پیل شول. په افغانستان کې غیزناکي رسنۍ او د ژورنالستانو رامسته کېدل وشول. په افغانستان کې غوړېدونکي کلتوري او ساينسي ټولنې لکه د روباتیک ډله چې د هرات و او نړیوال جایزې وګټلې رامسته شول. نو له دې امله د اکثریت مثبت وو. خو آیا نړیوال ټولنې په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې تیروتنی وکړي؟ زه فکر کوم ځینې درسونه او عبرتونه واخیستل شول. پای هغه څه چې زه فکر کوم غیر ضروري نورین وو، د افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستي پایدار نه وي. زه په هیګم په امریکا کې ټول خلکو ویل چې په ټریلیونونو ډالر ولګول شو او په زرګونه خلکو ژوند ضایع شو، او دا رښتیا وو. خو هغه په خو تر 2006 او 2008 کلونو په یوه برخه کې مرستي د هغه څه په پرتله چې خلګي د پخوا سره پرتله کوي ډيري کم وي. له دې امله دا یو ضعیف سیاسي پریکړه وه چې د 2008 کال په اوړي کې یې ناورین ته لار ورکړه.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد په ځواکمن پاوز او استخباراتو تور پورې کو چې دغه د سیاسي ګوند لمنځوړلو لپاره هڅه کوي او لشکره لري نه غني چې هغه په پوزي محکمه کې محاکمه او زندانی کړل شي. عمران خان تر دې مخکې هم د سې شکونه مطرح کړي چې دغه تحریک انصاف ګوند په ځپلو کې پاوز لاس درلود. خو د شنبه په ماخام یعنی پرون په لاور کې د خپل کور په یو مرکه کې دا ځل سپینی خبري وکړه. هغه ویل دا کار مطلق د استابلیشمنت یا د پاوز دی. نن یک شنبه ګڼ شمېر غمجن خلک د هند د بالاسور صحی مرکز مخې ته غونډ شوي وو او د خپلواغو خپلوانو او دوستانو هویت یې معلومولو چې د جمعې په ورځې د دوه اورګاډو د ټکر له امله لا هم ورک دي. دوی خپل ورک شوي خپلوان د ټکر د قربانیانو په عکسونو کې لټول. د هند په ختیځ کې د اورګاډو په دې ټکر کې لږ تر لږه 300 مسافر مړه شوي دي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي. د هند د اورګاډو د چارو وزیر اشوینی ویسناو وویل چې دا ټکر د یوې برقي اشارې د تخنیک کی ستونزه لامل رامنځته شوه چې اورګاډی ته په غلط مسیر د تلو لارښوونه کړې و. او نن دا غو معصومو یا بیوزلو ماشومان نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې د مختلفو تیریو قربانیان بلل شوی دي. ملګری ملتونه وی په دې ورځ خپل داژمنه به تازه کوي چې د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لارښوونو سره سم د ماشومانو حقونه خوندي کړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 1.4 میلیونه خلک بیړنۍ طبي مرستو ته اړتیا لري چې په دې جمله کې 8.3 میلیونه یې ماشومان دي. د راپورونو د مخې نه بې شمېره ماشومان د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړو په ساحو کې اوسیږي چې هر ورځ د سختو کړاوونو او زیانونو سره مخ دي. لکه چې واوریدل د روغتیا د نړیوال اداري اجرایوي بورډ همداونه په ژنیو کې غونډه وکړه او د بیړنۍ یو طبي اړتیا او اړوند مسایل یو څېړل. په دې مجلس کې د افغانستان د صحت امید وزارت په خوانی وزیر ډاکټر وحید مجروح هم ګډون کړو او د افغانستان په روغتیایي وضعیت غږیدل دي. نن مو ډاکټر مجروح ته بلنه ورکړه چې خپل معلومات زموږ لیدونکو سره هم شریک کړي. ډاکټر صاحب مجروح ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. اول اجازه راکړئ کله زموږ لیدونکو ته ویو چې په دغه نړیوال مجلس د افغانستان په اړه اصلا څه وویل شو؟
ماشا سب تاسو استاد محترم لیدونکو ته سلام او ښه وخت. مننه د نړیوال روغتیا سازمان کلنۍ غونډه د می په میاشت کې ژنیف ښار کې او د غي په پای کې د نورمال تقسیم اوقات پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان د بورډ اجرایی بورد جلسه و په دې بورد کې مختلف وادونه څلور دي شو وادونه وزیران او وړونه رتنه مشران د روغتیا سکتور او اکثره نړیوال سازمانونو مسولین الته حضور درلود او اجنډا مشخصا د بورډ مسولیت دادی چې د نړیوال سازمان روغتیایي سازمان د نوې کال د لپاره ختمه شو او پالیسی د مختلفو روغتیایي خدماتو په شوکار کې مخصوصا د ایمرجنسي ایغه ایوادو ته چې د جګړې او د مختلفو طبي ستونزو لکبله سازمان غزمنسیوی دوی ته خدمات وړاندې کوي. زه د روغتیایي سازمان نړیوال سازمان د بورډ د غړې په حیث هر کله مخصوص اندازل د دې موضوع په نظر کې نیول سره چې زموږ هیواد کې زموږ وطنوال د مختلفو روغتیایي ستونزو سره او محدودیتو سره مخامخ دي، د استفاده د فرصت نه په استفادې سره افغانستان کې هغه روغتیایي ستونزې چې د مختلفو عوامل لکبله مخصوصا د موجوده محدودیتونه چې د شذو او خوندو د تعلیم او زده کړې پر مخ ایجاد شوی هغه موضوع می مطرح کړ او پیام نړیوالو ته داو چې د دوی هیوادونو سیاسي مشران چې اوس مستقیما یا غیر مستقیم د کابل ادارې سره په تماس کې دي، دوی سره د تاکید پر دی اوسې چې روغتیا موضوع د اولویت په حیث او د یو شرط په حیث کیسره مطرح
سه مجرور سه مننه کور ودان د یادونه چې تاسو کړی د تاسو د خبرو په تایید سره د غلوی معتبر راپورونه وی چې سیاسي بي ثباتي په افغانستان کې او د طبي ناورینونو او د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانستان د صحي سیستم د لمنځتلو هغه اصلي علتونه دي چې د وضعیت رامنځته شوه. اوس پښتنه دا چې څه باید وشي چې خلکو ته عاجل د غبیړنی صحي خدمات ارزشي، خصوصا کدا د خصوصي سکتور اهمیت او ارزښت با او مسولیت باندې یو څه نظر ولرې.
افغانستان روغتیایي سکتور په برخه کې یو لوی ستونزه او غیر دقیق برداشت پر دی چې د اوس لپاره روغتیایي سیستم فعال دی او ټول په دې فکر کې دي چې ولا هر شی سم ده، خو حقیقت او واقعیت دا دی چې اوس د بیړنیو مرستو له طریقې په ډیر جګ قیمت سره روغتیایي خدمات هغه مو ابتدایي خدمات نړیوال سازمانونو له طریقې مخ ته ځي. د مالی لکابل متاسفانه هیڅ پایښت او برنامه د اندې د پارانسته د بشري زیرمو لکابل مخ تر دینه هم افغانستان کې شذینه ډاکټرانو سنارسانه کې دا ډیر کم او اوس هم یو تعداد زیات هیواد پرې شي او د بل خوانه د روغتیایي خدمات زده کړو په برخه کې محدودیتونه د دې سبب سوي چې نه یوازې نن د خلکو روغتیایي وضعیت تهدید سي، خدای د اندې د پاره هم لوی ستونزه ده. د حل لار په دې حالت کې چې نړیوال ټولنې سره سیاسي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې تضمین نسی او د هغه سره موجوده ملي اداره چې هغه د روغتیا وزارت ده متاسفانه د مجرب او د با تجربه بشری ده زیرمونه تخلیصه و یا ټول برطرف سی په دسي حالت کې ډیر ستونزمن دی که څوک وایي چې په یو لاند مهاله برنامه باندې بده اوس کوله برته ټول هغه شلکلن لا سراوړنی چې روغتیایي سکتور کې بده اوس ساتل سی او پر هغه باندې کار وسی. د حل لار ده چې اول روغتیایي سکتور ته یو غیر سیاسي لدلورې تعریف سي، هغه بشري زیرمې چې دی وطن په سرمایه باندې روزل شوی دی او سیاست باندې هیڅ تړاو نه درلود، د روغتیایي سیستم کې وساتل سي، د روغتیایي سکتور د پروختیا سکتور د پاره د بشري زیرمو د تولید مخصوصا د شذینه برخه کې اړین تسهیلات برابر سي او هغه منابع چې د نړیوال سازمانونو له طریقې هم برابرېږي هغه د ملي ادارې روغتیا سکتور دا تخنیکی برنامه او لیدلور په چوکاټ کې هم د لاند محل هم هوښ محل اهداف په نظر کې نیول سره تطبیق سده او د اوس لپاره شی چې روان دی متاسفانه
مننه بو شو مجرور سه بوخه زمام چون وخت کم دی یو بل پختنم کومه تاسو به مخ کې په خبر کې موریدلې چې د سیګار ادارې په تازه راپور کې ویلي دي چې 8.5 میلیونه ماشومان په شمول نږدې 40 میلیونه افغانان طبي درملو ته عاجل اړتیا لري. ستاسو موندنی څه خی او مثلا یا کدا یاد کو چې تاسو د روغتیا نړیوال سازمان کې مګډون کړي او بحث هم کړي په دې برخه کې دا ډول سازمانونه څومره ستکولې شي د سیاست وراخوا
د خوارزواکۍ او روغتیایي ستونزو لکبل مړینې کچه متاسفانه د یو فاجعه په صحه کې ده. د زنوای مار چې نړیوال سازمان نشریه پاتې کې ثبوت شته د مور او ماشوم د مړینې کچه متاسفانه مخ پر زیاتېدو ده. د اوس لپاره هغه موجوده منابع د یونیسف د طریقه روغتیا سیستم ته ورکول کیږي. سونځ په دې کې د څنګه چې ماته ستو مخکې اشاره وکړ د هیواد کې په نړۍ په کچه هیڅ داسې مثال نشته چې ملل متحد یا نور نړیوال سازمانونه په دې وتمنيږي چې په یوازې توګه د یو ملي روغتیاي سیستم بدل وسی تر هغه مرحله پورې چې د هیواد روغتیاي اداره د روغتیا وزارت هم په دولتي او خصوصي سکتور کې د سیاسي کړکیچونه ځان ونه باسي او د یو معتبر او د اعتماد وړ او د ظرفیت لرونکي پارتنر په هیڅ نړیوال سازمانو سره هم د لن محاله مستمحال برنامه باندې تفاهم ونه رسي. متاسفانه دا په دری کې موږ وايي دا اصل میاشته ده چې وا مخ په ختمې دوه دی منابع اوس نړیوال سازمانونه ټور سړی سیوی هغه کچې په 2021 2022 کې منابع ورکول دا اوس هوچا 15.4 بلین ډالر دوی غوښته 1500 میلیون ډالر روغتیا سکتور کې ده. معلومات زلرم دوی تر اوسه په دې باندې 4% فند ورته پیدا کی نو که فرصت سره ډیر ژر استفاده و نسی او هغه ما موضوعات چې ما ورته اشاره وکړ په نظر کې ونه نیول سی ډیر عاجل به تاسو اخبار واورې چې نړیوال سازمان خپل منابع کموي د خوارزواکۍ د مور او ماشوم لري کچا د روغتیاي کډرونو د تیرشتي ک امر متاسفانه به مخبر زیاتې دي وسی مګه دا چی روغتیا سکتور د دې رهبری دا ظرفیت تمثيل کړی چې غیر د سیاسي کړکیچونو نه هاخوا نړیوال سازمانو ته د تخنیکی ادارې د چیزونو لازمه ظرفیت لري پارتنر په حیث خپل رول ولوي.
مننه ډاکټر صاحب وایي مجرود دي مشرحه معلوماتو شریکول نه خپل نظر او لارښوونونه کوم ودان چې حضورم درلودو په دې خبرونه.
مننه بخارس
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري او مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دلته په امریکا کې په داسې حال کې چې د اوکرين جګړې او د چین ډیریدونکې ځواک غوښتنې د نړیوال سولې ډاټ د منځ وړه ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د وایي ځواک د اکاډمۍ فارغانو ته یو مهمه وینا کړې ده. امریکا غږ د کلوراډو ایالت دغه پوهنتون د یو محصل سره چې څه باندې 50 کاله پخوا په یو بل ناڅرګن وضعیت کې یعنی د ویتنام د جګړې په وخت کې فارغ شوه خبرې کړې دي او نن سبا ناڅرګن وضعیت کې د یو تازه فارغ شوی محصل احساس بیانوي.
Please welcome the graduating class of 2023. The Hawaii Dwak Academy فارغانو ته په ګرم وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د یو جدي ګواخ د خبرداري یادونه وکړه.
موږ نړۍ ته چې تاسو ورپاریږي یوازې د چټک بدلون په حال کې نه ده بلکې د بدلون بهیر یې هم ډیریږي. اروپا کې د روسیې د وحشیانه يرغل څخه نیولې بیا د چین سره زموږ د رقابت او خدامنس کې د ګڼو نورو ننګونو شاهدان یو.
هغه وویل چې د اسمان چې اشاره د هوایي ځواک فعالیت او اهمیت تر بل هر وخت ډیر شوې دی.
موږ به پر تاسو باور یو چې د هوایي او فضايي ځواکمنې مخکخي به مخوندي کړي او ټول ګډ ځواک به متر نورو پیوړی وساتي.
دا فارغیدونکو ټولګي د کرونا وبا په ناسرګند حالت کې پیل شو او په ناسرګند وخت کې محصلین فارغيږي. ځنې محصلین د دغه ناسرګند احساس سره آشنا دي. لیو هچ په 1900 کال کې دغه پونتون څخه فارغ شو او د هوایي ځواک د تر ټولو مخکښ او پراتفي ټولي ریونز چې د لاوس هواد لپاره عملیات کول غړي شو.
د دوی پایښ زموږ پر هوایي ځواک تکیه و ځکه زموږ د ریونز ټوله هلته موږ هلته پر ځمکه د لاوس د ځواکونو ملاتړ او د دوی د هوایي بریدونو لارښوونه کوله او دا هغه څه دي چې تر نن ورځې پورې تر ډیره صدق کوي. په افغانستان کې هم داسې کېدل او دا غرس په اوکراین کې د جګړې لپاره د هوایي حریم او د حواله لارې د اکمالاتو وړتیا لرل خورا مهم دي ځکه نو باید پر هوایي حریم واکمن اوسئ.
دغه پروګرام د 1980 کلونو تر نیمایي پورې دوام وکړ او په هکله ډېر کم معلومات پاتې دي. د هیڅ ډول اټکل مخې ده د نهو ټولګیوالو څخه یوازې 15 تنو یاداشتونه لیکلي دي او د دوی د ټولې 22 تنه په جګړه کې وژل شوي دي. کله چې امریکا غږ د نوموړي څخه وپوښتل چې آیا بیا به هغه ډول ماموریت وکړي، نوموړی داسې وویل:
او د زړه پر اب کې سره د دې چې ما هلته ډیر ملګري وبایلل، دا زما لپاره د ژوند د تر ټولو په زړه پورې کارونو څخه و. او زه فکر کوم چې د یو نارینه لپاره ټول ریونز به همدا درته وایي.
دا نوی پارخ شوی هوا بازان او هوا بازانې پوهیږي چې مسؤلیتونه یې ډیر درانه دي، خو لکه مشر چې حاضر و کورنیو ته یادونه وکړه، ډیر لږ وخت مخکې دوی ماشومان و.
ستاسو کوچنیان زما د کوچنیانو په څیر و چې کور ګډوډوي، ټوله ډوډۍ مخوري او چې کله ځوانیږي نو ټولې پیسې مو مصرفوي. زه پوهیږم چې ستاسو له منځه ځینو به فکر کړی وي چې دا به یو وخت څنګه د کار سړی کېږي، خو زه نن تاسو ته په ډاډ وایم دوی زموږ د ملت هیله بخونکي ځوان رهبران دي چې د دندې او ویاړ په احساس به زموږ د هوایي ځواکونه او ساتونکي مشري کوي.
خو آیا د دوی د راتلونکي آسمان به آرام او کړکېچن وي؟ ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د اویزا په نوم د فیشن یا سنگار یو آنلاین مرکز د خپل دودیزو جامو او کالیو د لارې نه د افغانستان کلتوري میراث ساتلو لپاره کار پیل کړی دی. اویزا برند یا سوداګریز نخان د افغان میرمنو سره چې ډیر شمیر د پاکستان د ماجرینو په کمپونو کې ژوند کوي کار کوي. د افغان ښځې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د افغانستان نه وتلې دي.
د دې ماډلې هر ګام سره د زنګونو د باریک ټنګ غږ دا د یو کوچنی آنلاین فیشن برانډ نندارا او غګونه دي چې د افغانستان میراث او دودونه سرګندوي. د اویزې مشر مرینا خان وای د هغه مخداده چې د افغانستان په اړه ل جګړې سره تړاو لري فکر بدل کړي او دا په یو بل رڼا کې رنگ کړي او وخای چې د افغانستان کلتور سمره خوله دي.
When I sort of started, I didn't know
کله چې ما پایل وکړ، ما غوښتل چې ځوانې میرمنې ځواک منې کړم، مګر زما هدف او اهداف بدل شول. تاسو په یوه دایې واځل کاله یو د پلورولو یا د برانډ جوړولو په اړه نه، دا د جګړې سره تړل د افغانستان په اړه د فکر بدلولو په اړه ډیر څه او دا څرګندولو چې د افغانستان کلتور او دودونه څومره ښکلي دي.
دا د سلویخت خزو یو ډله ده. دوی فکر کوي چې دا د دوی لپاره مهمه ده چې خپلې وړتیاوي ثابت کړي.
زما باند دا واقعا مهمه ده چې وکولای شو خپل کلتور سرګند کړو، ځکه چې خورا ښکلی او رنګین دی او له بده مرغه دا هغه څه دي چې مونږ د افغان میرمنو په اړه په رسنیو کې ګورو. زما په فکر زموږ فیشن شاید د سلګونو بلکې د زرګونو کلونو راهیسې د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې مونږ څوک یو.
د مرینا خان لپاره دا سفر د احساساتو ډک وو.
After a very long time, I can say today I'm here in this place where
دا یو ډیر احساساتي سفر دی. زه دروغ نه وایم، په یو څو کالو کې زه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یو کم ته ورتلم او هلته زما سفر د خلکو سره د اړیکو لاره پیل شو. کله چې تاسو نور شیان په خپل سترګو په لومړي نظر وګورئ نو دا یو بل ډول تجربه ده. دا تاسو خپه کوي، تاسو د مخ کې پشان نه یاست. په هغه موقف کې چې زه یم ډیره خوښه یم او زه غواړم هر هغه څه وکړم چې زه یې کولی شم د دوی سره مرسته وکړم.
د مرینا خان بڼا ښکلی رنگینه خو له تاریخ څخه ډکه ده. اویزې چې معنی زیور دی په 2016 کې رامنځته شوې او په پیل کې یوازې په ګاڼو باندې پام وو. دا ډیزاینر اوس د سلویختو څخه زیات میرمنو سره کار کوي. ډیری په پاکستان کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی د 2021 کال د طالبانو له واک وروسته پاکستان ته کډه شوې وې. دا وخت دی پګړه د افغانستان د میراث یو برخه ژوندۍ ساتي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کرکټ په میدان کې د افغانستان او سریلانکا ترمن دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن یکشن به تر سره شو. سریلانکا د پچ د غټلو وروسته افغان لوبډلې ته د 340 منډو هدف ټاکلو، خو افغان لوبډلې دغه هدف تر لاسه نشو کړی. د افغانستان او سریلانکا ترمن د دریو یو ورځنۍ نړیواله لوبه لومړی لوبه افغان ټیم په خپله توپیر ګټلې و. په لومړی لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په مټ افغان ټیم ته د 298 منډو هدف ټاکلو، چې د افغانستان ټیم لوبغاړي په اسانۍ دا هدف پوره کړو. دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کولای شي ټول راپورونه په انټرنیټي پانو باندې وګورئ او د خپلو دوستانو سره شریکئ. د ری خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی سیب سټوډیو ته راغلی دی نور معلومات به شریک کړي. احمدی سیب، تاسو هم په خیر رالی. نن څه خاص لرئ لیدونکو ته؟
سلام آقای آشنا، لحظات بعد برنامه رو معرفی میکنیم و آغاز میشه با مرحبا.